واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه تاسو ته پام را اړوم د هرات سیمایزو چارواکو ویلي دي چې د اسلام قلعه په ګمرک کې لوی اور لګیدل ده د هرات والی سید وحید قطالی ویلي دي د اور تر لګیدو وروسته د ګازو او تیلو لسکونو ټانکرونو اور اخیسته ده او اور لا پسې پراخ شوه ده قطالی ویلي دي چې د اور د مرکولو لپاره لازم اقدامات نه لري نو ځکه د ایران د طیبات د خار د اطفایي مرسته غوښتې ده تر دې مهاله په دغه اور کې د ځانی یا مالی تلفاتو په حق لا راپورټ نه دی ورکړ شوی مګر د برېښنا شرکت ویلي دي چې د برېښنا هغه مزي هم په دغه اور کې سوځېدلې دي چې د ایران نه اسلام قلعه ته برېښنا انتقالوله او اوس برېښنا قطع شوې ده او همداشان په بلخ کې د دغه ډلې د جنګیالیو په منځ کې د ماین د چاودنې له امله یو سل درې اتیا وسلوال طالبان وژل شوي دي د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د دوی د قواوو او د طالبانو ترمنځ په نښتو کې او همداشان په بلخ کې د دې ډلې د جنګیالیو په منځ کې د ماین د چاودنې له امله یو سل درې اتیا وسلوال طالبان وژل شوي دي د دغه وزارت د ویان برستیال فوادمان نن امریکا غږ ته ویلي دي چې د طالبانو دغه وسلوال په قندهار، ننګرهار، میدان وردګو، خوست، اروزګان، بلخ، قندوز او د هلمند په ولایتونو کې په تیرو څلیرشت ساعتونو کې وژل شوی دي خو د افغانستان د قواوو د مرجوب په حق لای معلومات نه دی ورکړي د چارواکو په وینا نن سهار د قندهار د ولایت د ارغنده په ولسوالۍ کې هم د پولیسو په یو نظامی مرکز باندې د موټر بم په برید کې 12 امنیتي منسوبین ټپي شوي دي او طالبانو ویلي دي چې دغه برید دوی کړی دی د فبروري 14 یعنی نن د رادیو نړیواله ورځ ده په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د غنو رادیوګانو او تلویزیونونو او همداشان د چاپي مطبوعاتو ترڅنګ د ټولنیزو مطبوعاتو فعالیتونه هم زیات شوي مګر د افغانستان د اطلاعاتو او د فرهنګ د وزارت نطاق صابر مومن وای سره د دې ټولو ذرایو رادیو لا هم په خارونو او لري پرتو سیمو کې د مواسقو خبرونو او خبرونو منبع ده او اوریدونکو لري د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د وینا له قراره په افغانستان کې 200 رادیوګانې ثبت او رجستر دي او خبرونه کوي د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري د امریکا د بارانی او چارو وزیر انټونی بلینکن د جمعې په ورځ وویل چې د یمن د حوثیانو تحریک بس د فبروري د 14 نه د تروریستي لیست نه وباسي د ترامپ ادارې د خپلواک په اخره ورځ په دغه ګروپ باندې د نړیوال تروریست او خارجي تروریست سازمان ټاپې وهلي سره د دې چې نور حکومتونو مرستندویو ډلو او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی و چې لګیدلې بندیزونه په یمن کې د غټې قحطۍ سبب کېدای شي جمهور رئیس جو بایدن چې د جنوري په شلمه وخته ورسید زری د امریکا دغه پالیسی په دې خاطر لغوه کړه چې د نړۍ دغه غټ بشري بحران حل شي او په یمن کې د داخلي جګړې د ختمولو لپاره هڅې زیات شي بلینکن د جمعې په ورځ په بیانیه کې ویلي دي چې دغه پریکړه خیه چې په یمن کې بشري وضعیت ډیره خراب ده د رویټرز خبری آژانس د عیني شاهدانو له قول راپورټ ورکړی دی چې د جمعې په ورځ په تاجکستان کې دومره زوراور زلزله وشو چې ټکانونه تر ډیرو لرو ځایونو پورې د هند تر شمال او پاکستان پورې احساس شوه دي زیاتره خلک د خپل کورونو نه په تیښته وتلي خو د ډیر غټ تاوان خبر نه دی ورکړ شوی د امریکا د جیولوژیکي ادارې د راپورټ په اساس د زلزله چې قوت 15.9 درجه وو د تاجکستان په غرب کې په مرغاب کې شوه دي د تاجکستان د عاجل حالاتو د چارو وزارت ویلي دي چې د زلزلې مرکز د چین سرحد ته نږدې د تاجکستان د پایتخت دوشنبې ختیځي برخې نه 260 میل لري وو په سیمه کې د څار نورو ایجنسیو د دې زلزلې قوت ډیر خوده لده د هند زلزلې د سبتولو مرکز ویلي دي چې زلزله 6.3 درجه و په داسې حال کې چې په پاکستان کې 6.0 درجه سب چې ویل ترکیه یو ایرانی چارواکی په دې ګمان نیولې ده چې یو نیم کال مخکې په استانبول کې یو ناراضي ایرانی د هغه په لمسون وژل شوی ده دا خبر د جمعې په ورځ د هغه منابعو له قوله ورکړ شوی ده چې د دې مسلې نه واقف دي د د ترکیه د سبا او رسپانې راپورټ ورکړی دی چې محمد رضا ناصرزاده د دې هفته په شروع کې په دې شکونه ورشو چې د ایران د سیاسي او نظامی مشرتابه مخالف مسعود مولوی وردانجانی د وژلو پلان طرح کړی وو. دغه قضیه د ایران او ترکیه د دوه سیمه ایزو قدرتونو په اړیکو کې چې د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوان په وخت کې لږ خیشي ویدي خرابوالی راوستلی شي. سره د دې چې په سوریه کې په لس کلن بحران کې د مخالفو خواوو د ملاتړ له امله کله کله د دې ملکونو ترمنځ اختلافات ډیر ژور وي. د ایران خارجه وزیر ویلي دي چې د دې ورځپاڼې راپورټ بے اساسه ده. د امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. نن اتم ورځ ده چې په میانمار کې د نظامی کودتا د مخالفینو احتجاجونه روان دي. سره د دې چې د منتخب رهبر آنگ سان سوچی د بندي کېدو له امله د جنتا د ګوند اعتراض کوونکو گرفتاری ادامه لري. زرګونه کسانو نن په ینګون کې مارش کړی دی. په داسې حال کې چې احتجاج کوونکو په مرکز نیپیتاو او نورو ښارونو کې لارو کوڅو کې مارشونه کړي دي چې د جنوب ختیځ آسیا په دغه ملک کې تر اوسه پورې دغه لویه مظاهره کله نه وه شوې. د مظاهره چانو په شهرونو کې یو شهر دا و چې د شپې لخوا د خلکو تختول بند کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر ویلي دي چې د فبرورۍ د میاشتې په اوله د کودتا رئیس په میانمار کې د چارواکو مبارزینو او راهبانو په شمول 350 تنه نیول شوي دي چې ځینې د جنایي الزامونو سره مخ دي. د امریکا په کانګرس کې د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ د دویمه مؤاخذه محاکمه ورستوی پړاوونه ته نږدې شوې ده او توقع ده چې د ورستوی بحثونو په اړه نهایي نتیجه نن اعلان شي. په دې پسې به احتمالا د پخوانی جمهور رئیس د محکومولو یا براءت ورکولو لپاره رایګیری وشي. د ترامپ مدافع وکیلانو پروند جمعې په ورځ خپل ورستوی دفاعي وړاندې کړه. ترامپ توران دی چې په یو بیانیه کې خپل پلویان د فبرورۍ په شپږمه نیټه د کانګرس په ودانۍ باندې بریټ ته هڅولې دي. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف چې په یمن کې په جنگ بوخت دی د چاودونکو موادو یوې ډکې ډرون الوتکې مخنیولې ده چې د سعودي عربستان په لور روانه وه. د سعودي العربیه تلویزیون نن د شنبې په ورځ د دې ائتلاف د نطاق له قوله خبر ورکړی دی چې دغه الوتکه د ایران په ملاتړ حوثیانو د آباد هوایي میدان په لور روانه وه. او د چین مقاماتو د نړۍ د روغتیا سازمان ته د کورونا د ویروس د لومړنۍ او پیښو په باره کې د معلوماتو ورکولو نه ډډه کړې ده. د دغه سازمان د ټیم یو غړی ویلي دي چې دوی غواړي د دغه وبا اصلي ریښه پیدا کړي او په دې پوه شي چې دغه وبا څنګه خپره شوه. دغه ټیم د هغو 104 او یا پیښو په باره کې معلومات غوښتي وو چې د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د چین د ووهان په ښار کې د کورونا د ویروس د خپرېدو په اول دور کې او همداشان د نورو پیښو په باره کې معلومات غوښتي وو. مګر ډامینیک ډایر د استرالیا د ساري ناروغیو متخصص چې دغه ټیم غړی دی وایي دوی ته د کورونا د پیښو د معلوماتو خلاصه ورکړل شوې ده. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر منو لیدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د راپورټونو ترڅنګ لومړی دا راپورټ لرو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل او ولایتونو کې د چسپکی ماینونو د چاودنو او هدفي وژنو په تور 455 کسان نیول شوي دي. د ملي امنیت ریاست د چارواکو په وینا د نیول شوو کسانو لویه برخه د طالبانو د ډلې غړي دي. نور تفصیل زموږ د خبريال ممتاز بهیر پر رپورټ کې ووري.
په داسې حال کې چې په کابل ولایتونو کې د چسپکی ماینونو د چاودنو او هدفي وژنو د مخنیوي په برخه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر اقداماتو باندې نیوکه کیږي، د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د دغو پیښو په تړاو د سلګونو کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي. ښاغلی سراج چې د شنبې په ورځ په کابل کې د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب او د دفاع وزارت له مرستیال شاه محمود میاخیل سره غړي خبري غونډې ته وینا کوله وویل
حدود 455 نفر کې
شاوخوا 455 چې په هدفي وژنو کې لاس درلود دوی مو ونیول. له موږ سره دي دوسیه یې سرنوالۍ ته تسلیم شوي او شاوخوا 104 تنه یې مشخصا هغه کسان وو چې په چسپکی ماینونو کې دخیل وو. د افغانستان د ملي امنیت رئیس زیاته کړه چې افغان ځواکونو یوازې په تیرونې کې 204 کسان نیولي چې 130 په ترورستي پیښو کې لاس درلود. ښاغلی سراج په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د چسپکی ماینونو او هدفي وژنو پیښو ته په اشاره وویل چې اکثره دا بریدونه د طالبانو لخوا کیږي او د حقاني شبکه او د داعش ډله د پاکستان لشکره طیبه او جیش محمد ډله د ازبکستان اسلامي تحریک او د تاجکستان انصار الله ډله ورسره همکاري کوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په داسې حال کې دغه بریدونو د مخنیوي لپاره د خپل اقداماتو خبر ورکوي چې تیرونه هم په کابل ولایتونو کې د ماین چاودنو نظامیانو او ملکی وګړو ته مرګ جوړه واړوله. دغه بریدونو د کابل په ګډون د یو شمیر نور ولایتونو اوسیدونکو هم اندېښمن کړي او د مخنیوي په برخه کې د حکومت له اقداماتو شکایتونه کوي. د نظامی چارو کارپوه سرور نیازی امریکا غټول چې په دې وروستیو کې د چسپکی ماینونو او هدفي وژنو پیښې ځکه زیاتې شوي چې په وینا یې دغه بریدونو د ترسره کولو لپاره کمو امکاناتو ته اړتیا وي او په اسانۍ له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي.
په دې باندې ډېر کم لګښت راځي. دا کولی شي چې یو غذاب پلاس دی یو د سفروش پلاس یا دی یو عادي فرد اته یو ځانانه یا د ماشوم په سباندې د نګټه پورته شي او په تورسي اعمالو کې د دې استفاده وشي او د دې مخنیوي دولت لپاره هم
د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج هم په دې برخه کې نیمګړتیاوي تاییدوي او وایي
دزګيري او اس شبکې شناسایی شوه و در قسمت
نیونه شته شبکې پیژندل شوی او دا چې څه ډول مخونی ول شي طبیعي ده چې یو لړستون زشته او موږ یې درف کولو په حال کې یو او د ټولو هغو کسانو د نیولو په برخه کې به هم جدي کار وشي چې په دغو مسایلو کې دخیل دي. له شاو خوش په ګومیاشتو رئیس په کابل ولایتونو کې د چسپکی ماینونو د چاودنې او هدفي وژنو پیښې زیاتې شوي چې تر ډیره پکې ملکی اهداف خبریالان مدني فعالان د دولت د ملکی ادارو کارکونکو او په ځینو مواردو کې د افغان حکومت امنیتي او دفاعي منسوبین هم په نخښه کیږي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس په دغو بریدونو کې تر 99% طالبان دخیل وبلل. طالبانو تر اوسه په دې تړاو سندې ویلي خو له دې مخکې په اکثرو پیښو کې خپل لاس لرل رد کړی دی.
د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. افغانستان د علومو اکاډمي چارواکي وایي د ژباړې او د پوهانو د چیرونو د سبت ملي مرکزونو د رامنځته کولو د پلان ترڅنګ غواړي چې دغه اکاډمي قوانین اصلاح کړي ترڅو د پوهنتونونو تقاعدي استادان د چیرونو په برخه کې په دغه اکاډمي کې په کار وګمارل شي. نور
تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری په راپورټ کې واوري. د ولوبو د اکاډمۍ سرپرست رفیولان یزید شنبه په ورځ د حکومت رسنیو په مرکز کې ملت ته د دولت د حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې دغه اکاډمۍ د کړنو په اړه خبريالانو ته د معلوماتو پر مهال ویل چې د اکاډمۍ په افغانستان کې د علمي سیلونو تر ټولو لوړه علمي ملي اداره ده چې له جوړېدو یې نږدې یوه پیړۍ تیریږي. ښاغلي یزید ویل چې اوس مهال په دې اکاډمۍ کې په درې برخو کې د 201 نوي سیلونکو لخوا سیلونې ترسره کیږي خو مجموعه 300 مامورین په علمي ادارې او خدماتي برخو کې په
د علوم اکاډمۍ لرلید دا ده چې په د بشري طبي تخنیکي او د اسلامي علوم برخه کې تحقیقات او څېړنې کولې. علوم اکاډمۍ د خپل قانون پر بست په هیواد کې د علوم په مختلفو برخو کې د پرمختللو هدفمنو علمي څېړنو د ترسره کولو د زمینو برابرول په هیواد کې د علم او پوهې د کمی او کیفي ودې د زمینې برابرول او د علوم په مختلفو برخو کې د علمي سوې لوړول او د علمي سلون سمون همغږي او د طبي منابعو ارزول
په دې لاسو یو مریض کال کې د پښتو مرکې په دوه ټولنه جوړه شو. په دې لاسو لسم مریض کال کې کابل ادبي انجمن او یو کال وروسته د کندهار ادبي انجمن تاسیس شو. په دې لاسو شپږم مریض کال کې د درې ټولنې سره یو ځای او د پښتو ټولنې په نوم یو نوی اداره جوړه شو. په دې لاسو او په نوم مریض کال کې پښتو ټولنه د علوم اکاډمۍ په نوم ونومول شو. رپیولان یې ویل چې د علوم اکاډمۍ پروان دی لاسو نه هنيوي مریض کال کې په بشري طبي تخنیکی او اسلامي علوم او کتل سيلمي سيلينيزي پروژي بشپړي کړي او په همدې برخو کې یو څو ډیش نور پروژو باندې کار روان دي. د علوم د اکاډمۍ سرپرست ویل چې په سوال لاسوم لمریز کال کې د دغه اکاډمۍ په وړاندې زده کې د قراردادي سيلونو د مرکز جوړیدل او هم د ژباړې د مرکز جوړیدو ته هم ځای ورکړ شوی دی. هغه ویل چې اوس مال دغه سي مرکزونه په افغانستان کې نشته دي.
وړاندې زده کړه چې کچې د علوم اکاډمۍ په چوکاټ کې د افغانستان د ژباړې یو ملي مرکز جوړ شي چې اغلق تلګه د افغانستان پر رسمي ژبه باندې د نړۍ مهم اثر خلکو ته وژباړي. دوی وړاندې مداره چې کومو ګوکول شو د علوم اکاډمۍ د شت سټاف تر څنګ هغه په هان او استادان چې یا له دولتي ادارو یا په هانتونو علوم اکاډمۍ څخه تقاوت کیږي او یا د تقاوت تر څنګ دوی په اکاډمیک مرکزونو کې په دندونو دی ګمارل شوی خو د تحقیق او لیکنې وړتیا او صلاحیت لري نو کومو کول شو دغه استادانو له علمي ظرفیت څخه استفاده وکړو د پروپوزل او د قراردادونو پر بنسټ دوی ته په
مرکز جوړولو وړاندې زی هم د اکاډمۍ لخوا په ترتیب شو وړاندې زینو کې شامل کړي دي د علوم اکاډمۍ سرپرست ویل چې په پام کې لري چې د پښتو او دری ژبو قاموسونه په انلاین بڼه د خلکو د استفادې لپاره د انټرنیټي اپلیکیشنونو د جوړولو نیت هم لري هغه د اکاډمۍ د مامورینو د علمي کچې د لوړولو لپاره د بودیجې کمښت د علمي ډیپارټمنټونو تشکیل کمښت او د علمي څیړنو په برخه کې امنیتي ستونزې په ځانګړي ډول لرو پرتو سیمو کې د خپلې ادارې په ننګونو کې یادې یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د بیلابیلو عواملو له مخې د علوم اکاډمۍ کارونه د حکومت تر اغېز لاندې ترسره کیږي چې د علمي ادارې په کړنو هم اغیزه کړې ده کشمیر کارپوهان وایي چې د علوم اکاډمۍ باید په خپلواک ډول فعالیت وکړي او چارې د حکومت له مداخلې پرته پر مخ لاړې شي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو د پژواک خبری آژانس یو سروي کړی ده چې د افغانستان په مختلفو برخو کې د دولت او وسلوالو طالبانو واق او نفوذ ارزیابي کړي. موږ په همدې باره کې د پژواک د خبری آژانس د رئیس دانش کړوخیل سره مرکه کړې ده.
محترم دانش کړوخیل صاحب، تاسو د دې سروي ضرورت څه په کوم اساس شوې ده او څنګه شوې ده؟
دا محل چې د قطر په دوه کې د سولې خبري روانې دي، د دولت او طالبانو د کنټرول سیمو کې د کشف په اړه بیلابیل څرګندونې دا اوس کیږي. طالبان دا کوي چې دوی 15 سلنه خاوره باندې کنټرول او نفوذ لري، خو د افغانستان دولت بیا وایي چې د طالبان د هیواد په سیمه کې دایمي شتون نه لري او حکومت 15 سلنه د افغانستان خاوره کې دوی ته خدمات وړاندې کوي. نو په ژواک دي همدې عمله چې دغه ډول مبالغو هغه حقیقت موندنه وکړي، دغه ډول یو سروې ترسره کړه. طالبان تر نږدې 25 سلنه خاوره کنټرول لري، خو د دولت په نږدې شپږ څلوېښت سلنه خاوره کنټرول لري، خو د دولت د کنټرول لاندې سیمو کې 59 سلنه د افغانستان وګړي ژوند کوي. نږدې 3 سلنه خاوره د هیڅ لوري په کنټرول کې نه ده.
کله خیر صاحب محترم، نو دا سرویګان خو ځانته یو طریقه لري، میتودولوژي لري. تاسو په کوم اساس دا سروې کړی ده؟ دا خلک ستاسو ورغلي دي خپل د کلو کورونو باندو ته پوښتنه کړي که څنګه؟
نورمال خو منګه د حکومتي ادارو نه د افغانستان د اداري واحدونو هغه کارش میری تر لاسه کړی. سو د مثال په ډول د افغانستان په 322 سالي کې آتا یو سړي رښتې موقتی دي. منګه دغه د ځان لپاره هغه پیسرا دي سروې بیل کې وکړلې چې موږ په هر ولسوالۍ کې د درې وتانو سره مرکې کوو، چې خوشبختانه موږ په ټول ولسوالیو کې له 2 شپږ وتانو سره دغه ډول مرکې وکړې. او د دې اداري واحد مرکز یا د ولسوالۍ مرکز د چا پلاس کې ده؟ د اداري واحد 100 مساحت د چا پلاس کې ده؟ د اداري واحد 100 مساحت
خدمات محترم نو بخي خبر دي نسم د دې درې کسانو نه چې په ولسوالیو کې تاسو پوښتنه کړې دي نور مو د کوم منابع او یا چانه پوښتنه کړې دي.
منګه خپل د طالبانو لویندویانو نه د غرض حکومت لویندویانو نه او د سیاسي او فوزي چارو شنون کنه او سره مرکیم کړی.
نو د طالبانو نه خو بغیر نور ډلې هم په افغانستان کې شته دي. د دې نور ډلو په اړه کې هم سروې شوې ده.
دا تقریبا هر ولایت په کاشه، مثلا په دغه ولایت کې سال په ډول څومره د طالبانو د نفوذ ساحه ده، څومره د حکومت نفوذ ساحه ده. په مجموع کې 3 خاوره داسې ده چې په هغې نه د طالبانو نفوذ شته او نه د افغانستان د حکومت نفوذ شته. موږ تاسو نورې وسله والې ډلې هم لرو د داعش او د نورو په ګډون. موږ کوشش کړی چې له خلکو نه پوښتنه وکړو چې تاسې په نظر 2 مساحت نه د طالبان او نه هم د دولت. نو بیا خو طبیعي خبره درې سلنه
نو اوس خدا ستاسو په سروې کې معلومه شو چې کومه صفحه کې کومه ډله نفوذ لري یا د چا په لاس کې ده، مګر دغه ځکه چې خو ولسونه اوسېږي، د ولسونو ته دغه ضروري خدمات خصوصا د دې کورونا په وخت کې څوک رسوي؟
نه پندو سالنه نفوذ دا د حکومت په ساحو کې یعنی په لویو ښارو کې ژوند کوي او دا خدمات هغه د ښوونې خدمات دي که د صحت په برخه کې خدمات دي، دا خو د افغانستان دولت وړاندې کوي. او طالبانو موږ سره په دې مرکو کې ویلي دي چې حتی دوی په ځینو برخه کې د هغوی څارنه کوي او د هغوی حتی د امنیت په نیولو کې مرسته کوي.
ډېره مننه تاسې نه دانشکرو خلصې کور دی ودم
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اورئ. په کندوز کې لتیرو څلور کالو راپدې خو د ماشام لښ په جو بجو څخه مخابراتي شبکې بندیږي چې له امله د کلیوالو سیمو اوسیدونکو او هغو کسانو چې له انټرنیټ څخه استفاده کوي له ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل زموږ د خبريال ګل رحیم نیاسمن په راپورټ کې واوري.
په کندوز کې لتیرو څلورو کالو رئیس د ماخام لشپک بجو وروسته مخابراتي شبکې بندیږي. هغه مخابراتي شبکې چې سیګنال نه بندوي د وسلوالو طالبانو لخوا یې انټنونه سوځول کیږي. د کندوز خلک وایي چې د مخابراتي شبکو د څلوري ساعت فعالیت لپاره د چارواکو لخوا هیڅ اقدام نه دی شوی، بلکې سوزل وسلوالو طالبانو د مخابراتي شبکو انټنونه په دې خاطر سوځولي دي چې له خپل وخت څو دقیقې ناوخته بند شوي وو. د قندوز اوسیدونکو احمد رشاد وای
چالو شي شبکې مخابراتي بهشر است او دولت هم د یارسې توجه نه کړه ته حال کې مشکلات ما مردمه
د مخابراتي شبکو ستونزې زیاته دولت چارواکو غوړو چې دغه ستونزې حل کړي. خو مخابراتي شبکې باید د مکالمې او انټرنیټ کیفیت ښه کړي. هغه وای چې په دغه ولایت کې د جګړو لامل اوس د مخابراتي شبکو مسولین هم د کیفیت د خوالي لپاره سرمایه گذاري نه کوي او د مخابراتي شبکو د انټرنیټ او مکالمه کیفیت ورستر بلی خرابېږي. د قندوز یو بل اوسیدونکو جمشید وایي چې د شبکو ترمنځ د اړیکو نیول هم سخت شوی او په سختۍ یو شبکې د بل شبکې سره تماس نیسي.
که تماس میگیری دوبار سه بار باید تماس بگیری که تماس تو وصل شوه. در ضمن کسایی که نیاز داره طرف شب باید
که اړیکه نیسي باید دو ځل درې ځل اړیکه ټینګه کړي او هغه کسان چې د شپې له خوا له انټرنیټ څخه استفاده کوي انټرنیټ کار نه کوي. په قندوز کې جګړو او نامنۍ او د مخابراتي شبکو د انټرنیټي او مکالمې د خدماتونو کیفیت ته هم زیان اړولې. د قندوز اوسیدونکو وایي چې کله د مخابراتي خدماتونو کیفیت لوړ شي کېدای شي د مخابراتي شبکو عایدات لوړ شي، خو دوی ویره لري چې د شبکو انټنونه به وسوځول شي او د زیان کچه به لوړ شي. په قندوز کې د اترا اداري استازي چې د مخابراتي شبکو پر کیفیت نظارت کوي وایي چې که مخابراتي شبکې د شپې له خوا فعال شي مالی زیان ورته اړول کیږي.
قانون امنیتي نه میتونن چې مثلا بعض ځایا را امنیت شي بګیرن یا شرکت تا زیر تهدید می باشه. باز د دې صورت
امنیتي اداري نشي کولای په ځینو سیمو کې چې شرکتونه تر تهدید لاندې وي امنیتي ونیسي، نو په دې وخت کې مجبوریږي چې مخابراتي خدماتونه قطع کړي بل هیڅ لار نه لري. د سیمې خلک وایي چې د قندوز د خار دننه هم د هغه مخابراتي شبکو انټنونه سوځول شوی چې د شپې له خوا به د مکالمې او انټرنیټ خدماتونه وړاندې کول. ګل رحیم یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په کونړ کې د سیمه ییزو رسنیو مسؤلین وایي چې د پولیو واکسینو د کمپاینونو پر وخت خلقو ته په وړیا ډول اعلانونه خبروي چې خپل ماشومان واکسین کړي او لرزکارانو سره مرسته وکړي. زموږ خبريال زبیح الله غازی په دې باره کې رپورت لري.
د واکسینو د عامه پوهاوي لپاره تر ټولو اسانه لاره
د پولی واکسین ستاسو ماشومان د دایمي فلج څخه ژغوري، نو بیړه وکړئ.
رادیو هغه څه ده چې دغه ډول پیغامونه په اسانۍ ډیرو خلکو ته ورسول شي. کونړ کې سیمه ایزو رادیوګانو پر اذاکاره توګه د واکسینو د عامه پوهاوي لپاره خپلې هڅې پیل کړي او وایي دغه چاره به روانه ساتي. دغه ولایت کې د زلا په نوم د ایف ایم رادیو مشر شکیب سانین وایي دا کار ځکه پیل کړی تر څو د سیمې ماشومانې د پلج له خطرناکې ناروغۍ بچ شي.
د پولیو غزنیو ساری روسي نه د افغانستان او بیا د خاور د خاور په منګه حق لري او منګه هم غوړ خپل فریضه غنو چې منګه د واکسیناسیون یا د پولیو د شیر مختلف امراض د مخنیوي لپاره خپل کمپاینونه وکړو نو موږ فرض بوړو منګه خپل د خو آداب نشرو
اغا د رادیو لاري کیدونکو عامه په هواي تر هرڅه مهم غني په دغه ولایت کې د شته څلور سیمایزو رادیوګانو مسولین وای د ګردی میزونو خبرونو او مرکو لاري د واکسینو په تړاو عامه په هواي ته دوام ورکړي کونړ کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر محمد اساق نظامی په دغه برخه کې د سیمایزو رادیوګانو چارستای او وای د دې ولایت نږدې نمایي اوسیدونکو ته په هواي کوي
محلي رادیوګان اف ام رادیوګان او ملي رادیوګان زمونږ ډیر یو خو مسیج خبري په دې باره کې او کله چې مونږ هغه ته کوم مسیج ورکو په انټیم باندې په وخت سره خبري او ډیر یعنی دغه د پلان هم زیات لکه مونږ ورته دوه د درې ځل د ورځې نشر ورکو هغه یو اتزل نشرې د مونږ سره د دوی ډیر ښه همکاري ده
نو موړه وای رسنۍ هر ځلې د واکسینو لپاره وړاندې خلکو ته د پوهاوی لپاره اعلان کوي او دا چاره تر ډیره ګټوره تمامه شوه د کونړ ځای اوسیدونکو د واکسینو په تړاو د عامه پوهاوی په برخه کې ټولي او خصوصا د کونړ سیمایي رسنۍ ستایي دوی د عامه پوهاوی په تړاو د پروګرامونو لا ډیرې دلغواړي
سیمایي رسنۍ باید د واکسینو اعلانات چي په زیاته کچه خبره کوي ترڅو لری سیمو کې خلکو کولای شي چې د واکسینو د ګټو د پیدونه خبر شي
کومنګ وګورو نو امدا سیمایي راډوګان دي چې په هر کور کې زنانه ماشومان ورونه ټوله او امدا امدې د لاري ټول خلک خبريږي چې مثال د واکسینو کارکونکو برازي او مونږ هم د دې رسنۍ نډیر منندیو
د ډیرو خلکو په باور کې د کمپاینونو ترڅنګ د عامه پوهاوی لپاره هم هڅې او څه ګړندې شینو لري نه د افغانستان هم د پولیو نه پاک هوا دی لاندې شي
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري
د امریکا را آشنا رادیو څخه تاسیس مور د خبرونه اوري د اسلامي شريعت لمخه ټولو ولسونو ته اجازه ده چې خپل ماشومان د ګوزن او یا هم نورو ناروغیو په وړاندې واکسین کړي د فراه ولایت دیني عالمان د پورته مطلب په څرګندول سره وایي اسلام ټولو مسلمانانو ته امر کړی چې د هر ډول ناورین د مخنیوي لپاره لاس پکار سي چې فالج ناروغي هم یو لوی ناورین دی او ولسونه وایي د فالج ته هم دا شان نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره خپل ټول ماشومان واکسین کړي په همدې حال کې د فرا مدني فعالین او اوسیدونکو بیا د فالج ناروغي وژونکي او خطرناک بوده چې هر کال یو زیات شمیر ماشومان په هیواد کې د همدغه ناروغي لامل په دایمي فالج اخته کیږي نور حال د خوشحال سلام پر پټ کې
د فرا ولایت لوی دیني عالمانی او زلبیا پر ټولو ولسونو غاش کوي چې د پولیو واکسین تطبیق د اسلام له نظره هیڅ ستونزه نه لري او ټولو ولسونو ته پکار دی چې خپل ماشومان واکسین کړي په فرا کې د ولوی جامع جماعت خطیب مولوی سیف الدین اخندوایی اسلام د هغه کارونو په لوي کوي چې پایلې مثبت وي او د هر ډول ستونزې او ناورین مخنیوي کوي نو موږ زیاتوي دا چې د پولیو واکسین تدبیر پایله هم په ماشومانو کې د فلج ناروغي مخنیوي دی نو د اسلامي شریعت لمخه ټول خلکو ته اجازه ده چې خپل ماشومان واکسین کړي
از نظر اسلام هم واکسین هیڅ اشکالی ندارد و حتی خوبه هست و وظیفه والدین هست که فرزندانشان را واکسین بکند تا از مریضی ها حفاظت
بشود دی فرا مدنی فعالین بیا دی ماشومان و گزان و جون که او خطرناک ناروغ بولی چه هر کال یو زیاد شمیر ماشومان پا ولسوالیو که دی پولیو واکسین نشتون لعمل پا دائمی فلج اخته کیجی مدنی فعال عبدالخالق هیوادمال وایی
دغه دو تاس که مخی تر پولیو ناروغی دغه دو تاس که مخنیوی که او دغه تداوی ده او کچیر ته په دغه مرز باندې څوک اخته سي اته دغه د مړینې سبب هم کیږي او په دغه د نوماد ټولو خلکو سره هله دغه چې خپل مشمن واکسین کې او د واکسین څخه به برخې نه کی
دی فرا ولایت اوسیدونکو محسن مسلم وایي اوس تر ډیره ولسونه په دې خبر سوي چې پولیو واکسین دی مشمن لپاره ګټه وردی ځکه لېوی خو دینی عالمانو د فتوا په صادرولو ګزړن واکسین حلال بللی او بل خو ډاکټرانو هم دغه واکسین دی فلج ناروغی مخنیوی لپاره ډیر ګټور بللای چی هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري
په ټولنه کې زموږ خلګوس په دې پویدل دی وای ځکه چې واکسین کوو ګوروس
په افغانستان، پاکستان او نایجیریا په دغه هیوادونو کې واځي پات نو ټول هیوادونو د دې بدبختۍ څخه خلاص شوی دي. نو موږ هم غواړو تر څو خپل ماشومان ته واکسین د پولیو واکسین ورکړو، خپل ځانو د دې بدبختۍ څخه خلاص.
په ماشومانو کې د فلج یا ګزار ناروغي تر 15 کلنۍ پورې پیدا کیږي.
د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري.